پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې د دوی د غونډو حال درکو او په دې موضوع مرکه هم لرو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسوالو طالبانو سره د نشتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ د خبرونو تفصیل د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې 13 جولای میاشت په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت وه د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار کابل غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي د راپور د دغې مرګ ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګې بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه ښیي خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 199 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه دا څرګندونې داسې مال کېږي چې 13 ورځ په چې د جولای وروستۍ ورځ وه د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودید څلور دیرش تنه پکښې وژل او ولس نور ټپیان شول ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس د پلان افشا او پولیس په کمین کې شول په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي او د دوو مړي د جګړې په سیمه کې پاتنی د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې پیښه کې پولیس ته زیان نه دی رسیدلی بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي په بلخ ولایت کې نه وسلوال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي د دې قل اردو لخوا نن سهار په یو خبر سوي خبر پڼه کې دا سوي چې د بلخ په چاربولاک او چمتال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د خبر پڼې په وینا د عملیات چې تیر ماښام سوي پکې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری مهدي هم شامل دی د افغانستان ملي اردو په دې خبر پڼه کې خپل لوري ته دا وشتي مرجوب لپاره څنګه دی ویلي طالبانو د دواړو پیشه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې بلخ په کابل کې د ماین چاودنې دوه پولیس وژل د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کابلي ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز انفجار در منطقه حوزه 15 در منطقه پنج فامیلی صورت گرفته دو نفر از 20 ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح می باشند
د شغلی فرامرز په خبره د مقناطیسي ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و زموږ غږ لازه دی راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلمی کې پر شغلی ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولی وبلله او ویلي دي چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنه‌ای ته کار کوي په ویلمی کې د امریکا د خزانه د وزیر استیفن منوچین له خولې ویل سوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا څرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. دا بندیزونه نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمني کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې له شاملېدو وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پر ده او کورنۍ یې ځکه اغېز نه کوي چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د ام بي سي ټلویزیون شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي یاد سوي د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبریالانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه، خو هغه وویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په میاشت کې حمزه بن لادن په اړه د دقیق معلومات ورکولو په بدل کې یو میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه، او ویلي وو چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د القاعده شبکې په یو رهبر د بدلېدو په حال کې دی. د خبرونو پای.
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په پنځم ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم کړي. له شغل رشید سره په دې موضوع مرکه لرو. د پکتیا اوسیدونکو اندېښنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړی شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هڅې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضی نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکښ شزه هم لرو. لکه څنګه چې مو ویل، نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو پنځم ورځ ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین د پیل په رئیس تر اوسه پورې ډیرو لږو کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، خو نن محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار کمپاینی غونډې درلودې او وینا یې ورته وکړې. دا لومړی ځل دی چې ګلبدین حکمتیار په یوه لویه کمپاینی غونډه کې څرګندې شي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کمپاینی غونډې درلودلې. حکمتیار چې د لومړی ځل د خپل یو شمېر پلویانو ته وینا کوي، تور پورې کړل چې ځینې کسان غواړي انتخابات مهندسي کړي.
خودت معلومیږي چې ځینې لا مصمم دي چې مخکنۍ خونړۍ تجربې بیا بیا تکرار مصمم دي د پراخ تقلب لپاره یې مهندسي کړې. غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي. دولتي امکاناتو، رسوب، نفوذ، وسایلو، صلاحیتونو د پراخ تقلب لپاره
ښاغلی حکمتیار وویل چې ځینې کاندیدان له دولتي امکاناتو په کمپاینونو کې استفاده کوي. همدارنګه حکمتیار په ورته وخت کې په انتخاباتو شک څرګند کړ او ویل چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي. بلخوا محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاب انتخاباتي ټیم هم غونډه درلوده. د لوی جرګې په خیمه کې دیني عالمانو له محمد اشرف غنی نه ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه محمد اشرف غنی و غونډې ته وینا نه ده کړې. دا چې په غونډه وینا کې څه وایي وروسته به اورېدونکو سره شریک کړو. څرګند سي په ورته وخت کې پخواني ولسمشر حمید کرزي نن خبري ناستې ته راڅرګند سه له اوسنیو انتخاباتو سره مخالفت وښود. اوسني انتخابات یې د پردیو په لاس یوه دسیسه وبلله. ښاغلي کرزي وویل چې د جمهور ریاست انتخابات تو خوشبین نه دی. هغه دغه انتخابات یو پردی دسیسه وبلله. حمید کرزي د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې له انتخاباتو تیر سي او د سولې ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې سوله راسي نو وروسته انتخابات ترسره سي. بله سروان صاحب
ډیره زیاته مننه. رحمت الله افغانو د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي رادیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه دوی نظر پوښتلی.
بله شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سر وغورځو. ولې دوی هم مسلحت لري تروس پر څومره دوی کاندیدان اورګنایزات کړی دغه پروسیس خاص څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي اعتبارنامې ورته اخیستي او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتوس
تاسو نظر ته هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي.
خو د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټول خوشبیني موږ نس کولای چې ځان سره ولرو خامخا بدبینیان او ځینې اندېښنې هم شته. ځانګړی ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو سره هم کېږي. آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالوي تزي د ټاکنو فلو کمیشن وو ترې وو ته نه کې چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سمبال کړي او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي کوړ نه کې سولې مسله څومره په دغه باندې تاسو کې دا موضوع دي چې ټول کې د ارزونه د سړور ور دي
او د یو کاندید له خوا دا ډول سرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کمي.
خامخا کمي کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو سره هم شفافیت اعتبار خوندي وي. دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس رواني انتخاباتي بهیر به ټاکنای نه شي
دا چالی دي. نو په دې کې موږ د حقوقي پلو د اقل بدرې نوماندان هم ولرو څلور نوماندان هم شریک کیږي. ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر ښاغلی رشید او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د فیسبوک لاري هم تعقیبول شي. په فیسبوک کې زموږ د پاڼه پته ده ازادي رادیو .com/facebook.com/ازادي رادیو. دا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. اوس هم واصل وسال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د یو شمېر قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبې موده غزولې. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د بیلابیلو قیمتي ډبرو د پروژو د دولتلبې موده د دې لپاره وغزول شو چې یو شمېر هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې پنګونه وکړي له دولتلبې څخه پاتې نشي.
د دې میاد مونږ ځکه لګ ډیر ک چې مونږ خپل دغه پنګوال چې دوی د خام موادو غوښتون کې دی دوی ته دا زمينه برابر شي ترڅو د دې پروسې نه پاتې شي او موږ وکولای شو پتا د استخراج زمينه برابر کو او دوی وکولای شي په دې پروسو کې ګډون وکړي ځکه مهال ول کې چې دوی همیشه لپاره شکایت دي چې موږ ته قراردادونه نه راکول کیږي
د ښاغلي مطفي د معلوماتو مخې په ټوله کې د دغو پروژو شمیر درې څلوېښت ته رسیدلی چې تر دې مهاله پنځه لوی او څلورویشت کوچنۍ پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوې دي د نوموړي په خبره د دغو پروژو د داوطلبۍ موده له خپل ټاکلي وخت څخه لس ورځې نور هم تمدید شوې ده د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د نامنیو له امله یو شمیر تولیدي کارخانې د بندېدو لږ وخت سره مخ دي د دې خونې مرستیال توریالي غوسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لویو لارو پر سر د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله سوداګر نشي کولی چې خپل سوداګریز توکي هرات او لاغه ځای نور ولایتونو ته ولېږدوي د وایي د مخالفینو تحرکات زیات شوي چې له امله یې کاروبار کم شوی دی په مواصلاتي لارو کې ستونزې پیدا شوي دي په ځانګړې توګه د کابل هرات او کندهار هرات لارې ناامنې دي نو تولیدات او پلور هم کم شوی دی نوموړی وایي یو شمېر سوداګر د نامنیو او کاروبار د نشتوالي له امله اړ شوي چې خپلې تولیدي کارخانې بندې کړي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ پنځه دېرش پوله یو یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځوس پوله یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ شل پوله زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې وخت کې د افغانستان په اړه د راپورونو ترڅنګ مخکشي شزی اونیس پروګرام هم لرو خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وژلو راپورونه خپاره شوې دي د حمزه بن لادن پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه دا موضوع احمد شیبر سره لیده او دا شیبر سره په استودیو کې شیبر صاحب استودیو ته شراغلی کلمړی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د حمزه بن لادن د وشلو خبر چا خبر کړی ځکه چې دا مهمه موضوع ده
مننه سروان صاحب د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا وژل شوی دی او حمزه بن لادن د القاعده د مشرۍ لپاره هم انتخاب و چې اهمیت یې په دې کې دی د حمزه د وژلو خبر د امریکا ان بی سي تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په وینا ورکړی دی
د دې راپورونو له مخې چې تاسو ورته اشاره وکړه حمزه بن لادن څه وخت او یا چیرې وژل شوی دی
تر اوسه چې کوم راپورونه د حمزه بن لادن د وژلو په اړه خبره شوې دي د مړینې ځای او نیټه پکې نه ده یاده شوې خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوه امریکایي چارواکو په وینا ویلي دي چې حمزه بن لادن د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې وژل شوی او د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوی چې په هغو کې امریکایي پوځیان هم برخه لرله
تاسو ویل چې امریکایي چارواکو ویلي دي د هغوی نومونه مو وانخیستل کوم امریکایي چارواکو ویلي دي
امریکایي رسنیو د هغو چارواکو نومونه نه دي اخیستي چې د حمزه بن لادن د وژلو خبره کړې ده خو ان بی سی تلویزیون د حمزه بن لادن د وژلو پوښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه وکړه ډونالد ټرمپ دا خبره نه تایید کړه نه هم رد کړه خو دومره وویل چې دای نه غوړي په دې اړه تبصره وکړي
تاسو اشاره وکړه او موبایل چې ما هم وویل چې د حمزه بن لادن پر سر یو میلیون ډالر جایزه یې خودل شوی و د القاعده شبکې په منځ کې مهم کسو دا وایي چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن نور زامن چیرې دي نور زامن هم لري او کنه
او اسامه بن لادن شل زامن لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې حمزه بن لادن پنځلسم زوی دی حمزه د بن لادن د درېمې میرمنې زوی دی چې شاوخوا دیرش کلن دی
بله نو ما ته سوال دا پیدا شو چې دومره ډېر زامن لري شل کسه تاسو اشاره وکړه د دوی په منځ کې د حمزه وژل کېدل څومره اهمیت لري
کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د 2011 کال د می په دوهمه ووشه نو د ابن لادن له کورې یو شمېر اسناد هم ترلاسه کړل په هغو کې داسې لیکل شوي وو چې د القاعده را روان مشر به حمزه بن لادن وي او دغه اهمیت دی
بله ډېره مننه احمد شیبر چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وشل کېدو په باب معلومات درکول
Viva la libertad! بوسر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو خبرونه اوري ساعت 12:40 شوه. د پکتیا ګردیز بالا حساب د تخریب له ګواښ سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حساب د اوسنی وضعیت په اړه اندیښمن دي او وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډېر وخت کېږي د بیا رغونې لپاره ژمنې کېږي خو تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا پر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کېږي او منل کېږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر له لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر له لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
اگر چې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي دي، ولسمشر دنی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دیني عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکه وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قربانی ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ځخ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې سیاست جګړه سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي، غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی، د یووالي غږ پورته کړی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
د غزنی راپور مو واورېدو چې حبیب رحمان تاثیر راستولی وو، او په دې راپور کې ویل چې د دې سیمې ځینې اوسیدونکي له دینی عالمانو غواړي چې د سولې په برخه کې رول لوبوي. اعلان مو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار کړی وو. د پکتیا د ګردیز د بالاحصار په اړه به د احسان آریان راپور لږ وروسته خپور شي. بیا هم د دینی عالمانو په ارتباط، په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سولې کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او استوال مخالفین وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقي هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې چې پرمختګ منځ ته په سوله کې برس.
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېر خوا وغږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی ده د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خو سوادي محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې پر ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي، د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسئ افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د اد محمد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وزلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا د ګردیز د بالا حصار په اړه راپور. د پکتیا ځینې اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي که مسؤولې ادارې ورته توجه ونه کړي ممکن دا خطر شته چې دا بالا حصار ویجاړ شي. د احسان آریان راپور چمتو دی، وایي بری.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیز ښار په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشتي، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غذای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالا حصارونه او جنګي قلاګانې به یې د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضي کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادي ورغول شي.
د یوې د بالا حصار پر غولو سره کلیوي خوا د یو تاریخي ځای د لمنځت لوګ وخت کمیږي، له بلې خوا بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي، بل بل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
دریز لکیه مستند بوده یک کاری وزارت مسپرالی وزارت چلیدال دیر خوشی نشاید او انشالله دوی پو لمرت بوله که پلان کنیوالی چه بالا سر با ما رمچی مونگ بخفل مسئلت جر در جر ادا کهو او دا مقامات هیل کم چودوی هم با ادا که
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هېواد نورو څو بلایسارونو په شمول به د ګردیز بلایسار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خلیل زاد خو ویلي چې د کابل سفرې بریالیو باید د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي وای. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای په حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري، خو طالبان بیا د سولې لپاره ښه اراده نه لري او جنګ کې خپلې ګټې لټوي. دا له ملت سره یو ډول جفا ده. حمیدالله حماس له زابل شاجوی څخه لیکي وای په زابل کې د طالبانو او حکومت ترمنځ هر ورځ سختې جګړې کیږي، خو ازادي راډیو په اړه هیڅ نه وایي چې دا ولې. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي انتخابات باید ترسره شي. د نوي ولسمشر پښتون کې د سولې خبرې وشي. او محمد عبدالعزیز غالب له مرجع څخه لیکي خدای دې زموږ په ګران هیواد کې سوله راولي او د جنګ خاوندې خدای تبا کړي. دا د دوی دعا وه. په همدې سره ستاسو پیغامونه پای ته رسوو. د خپرونې نیمایي برخې ته رسی شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیره جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 316 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. دغه د دې ډلې راپور ښیي چې دا مرګ ژوبله د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشت پر مهال د وو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیې کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلیز بریت نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. د اعلامیې له مخې په دې پیښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاین قلو اردو وی په بلخ ولایت کې نه وسلوال وجلی او تنور ټپیان کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون د پیوی اعلامیه کې په شاغلی ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویلي دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. او امریکایي رسنیو راپور کړی چې د دې هواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د زوی د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي.
مخکخه خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخه خزي خبرونه اورئ. په افغانستان کې ګڼې خزي او نجونې زده کړې کوي او له بیلابیلو ادارو سره په کار بوختې دي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې ځواني خزي څنګه کولی شي داسې وځلیږي چې نور نجونو او ښځو ته په یوې بیلګې بدل شي. دا ونې را سره د مخکخه خزي په خبرونه کې د بشري حقونو فعال سونیا شینواری میلمنه ده. هغه په افغانستان کې د هیلې په نوم د یوه بنسټ غړیتوب هم لري چې له دې لارې ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د تحصیل زمینې برابروي. هغه همداراز د یوې تلویزیوني رسنۍ د سیاسي پروګرامونو چلوونکې هم ده. نوموړي په داسې حال کې د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د ټول پوهنتون په سطحه عمومي اول نمره فارغه شوې چې د کورنۍ مشرانو غړو یې د زده کړو پر وړاندې مخالفت کاوه. د غلي شینواري په خبره کورنۍ ته یې دا ثابته کړې چې یوه نجلۍ هم د نارینه وو په څیر تعلیم، تحصیل او کار کولی شي او یوه ځوان روښانه رهبره پاتې کیدای شي. دا چې هغه څنګه توانیدلې د کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مبارزه وکړي او پرمختګ ته لاره هواره کړي، په دې خبرونه کې به پرې خبرې وکړو. ښه راغلاست اغلې شینوارې، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خوشاله یو چې په سټوډیو کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه ژوندۍ اوسئ. په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د رادیو د لارې نه درنو اورېدونکو ته.
اغلې سونیا راځي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې زده کړې مو په کومه برخه کې کړې دي، څنګه دي زده کړې مو، څنګه روانې دي؟ د افغانستان په شرایطو کې د ښځو لپاره د زده کړو مخته وړل سخت کار بریښي، او بیا وروسته دا چې ته په لوړو نمرو کې هم اوسېږي او ښه درجه هم ولري.
موږ خو ټول پوهېږو چې ډېری د افغانستان خلک مهاجر شو لاړه پېښور خواته او د ایران او داسې نور ځایونو ته، چې دې کې موږ هم وو پاکستان ته لاړو، تر نهمه پورې ما هلته مکتب وویل، بیا دلته د کابل کې د یو مکتب نه فارغه شوم، هغې نه پس پوهنتون ته لاړم. پوهنتون کې مم د ژورنالیزم بخش چې ډېر مې خوښېده او د زړه پورې رشته مه وه، هغه م په مخ بوتله. او ودا خو سخت دی خزی د پاره چې هغه به په لوړو نمرو کې اوسي. اول دا چې د کورنۍ د خوانه مشکلات دي، خصوصا په دغه اوسنی شرایطو کې. اول دلیل د کورنۍ د خوانه دا دی چې شرایط ښه نه دي، ځای ښه نه دی، ته مه ځه، ته درس مه یې. بس همدا دولسم د چویل همدغه بس ده، د خزی د پاره دولسم بس ده، او بعضې خوا ته دولسم ته دم نه پرېږدي. خو دا یو وزم او اراده غواړي چې باید ته ځان سره یو هدف ولري، ته باید څه شی ولري چې د هغې د پاره تلاش وکړي. چې دې کې زه دغه یو احساس را سره و چې نه سونیا، دولسم تا دپاره کافی نه دی، ته باید نو دینه مخکې لاړه شي. چې دا سبب شو چې زه راشم پوهنتون ډګر ته او په لوړو نمرو د خپل پوهنتون اول نمره اوسم او درس وایم. یو خو شوق شي، یو قصد شي چې باید د کورنۍ سره، د ټولنې د خلکو سره، چې ولې ما د پاره ولې ښه نه دی، زه مجبور یم چې زه درس وایم، دا زما خوښه ده، زه خوښې په اړه باید فکر وکړم. نو دا مشکلات خوشته.
تاسو ویل چې پاکستان ته مو هم مسافر شوي، هلته مو هم کډوالي دوره تیره کړې ده، څنګه و هلته چې کله تاسو ښوونځي ته تللی، آیا ستونزو سره مخ نه وي؟ ځینې کډوال وایي چې هلته د افغان کډوالو دپاره د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده مساعده لکه د هغه هیواد د وګړو دپاره.
یو چې دا سیاسي بوت لري هغه به وړاندې کېدو، دا چې مهاجر و مشکلات په هر بل پردي مملکت ته چې لاړ شي په خپل وار سره به ښه مشکلات ګوري، او په پېښور کې هم دا مشکلات و. اول دا چې ګوره، په پاکستان کې ته نشې کړی د پاکستاني مکتب کې درس وایې، افغاني مکتبونو موږ دپاره. نو دا یو تعبیض و، یو تفاوت یا فرق و د مهاجرو او د خپل هغې تر منځ. خو لکه نورې ټولنو ته چې لاړ شي، که اروپا شي، امریکا ته شي، فکر وکړي بیا ته کولی شي چې د خارجانو سره یو ځای په یو صنف یو مکتب کې درس وایې، خو پاکستان کې دا شی نه. خو بیا هم موږ ځان رسولی دی که هغه لږ امکاناتو باندې مو، که څوک وغواړي په لږ امکاناتو هم کولی شي چې ځان ورسوي، او مشکلات خو ډېر
دي. څنګه مشکلات و؟ کله ناکله په ښوونځي ته چې کله تاسو تللی، په ټولګي کې د ستونزو سره نه مخ کېدی په دې نوم چې تاسو افغان کډوال یاستئ؟
د مهاجرو کلمه خو هم ډېره اورېده په پاکستان کې، خو دا هم خبره ده چې لږ خوځېږي د دې چې مهاجرو. نو زموږ مکتب او زمونږ استادان شاګردان ټول افغانانو و، په کوڅو کې په سرکو کې به هم دا د دغې خبرو سره مخ و. خو چې بیا هم هدف ولري، بس مجبورې چې غوږ کوونکي او خپل ځان ورسوي.
تاسو له دې نه هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو مخته وړل او په تیره د لوړو زده کړو مخته وړل سخت کار دی. خپله هم د ځینو ممانعتونو سره مخ شوي، د کورنۍ د خوانه یا ځینې نورې ستونزې چې تاسو لیدلي؟
زموږ کورنۍ ماشاءالله ټوله educated ده، لکه تحصیل یافته کورنۍ ده، خو دغه شرایطو مجبوره کړي دي چې دغسې یوه خبره درته وکړي، دغسې یو دلیل درته مخکې کړي چې په دې ټولنه کې انجلۍ ته همدا دولسمه پورې درس کافي دی. اصلا اجازه راته نه وه د پوهنتون چې پوهنتون ووایم، بس همدغه دولسم درته بس دی. خو ما دا قناعت ورک کورنۍ ته چې زه یې کړی شم، زه غواړم چې درس وایم. زما غوښتنه مهمه ده ځکه زما آینده ژوند زما په لاس کې دی. د افغانستان ښځو ته دغه ذهنیت ورکول کېږي چې ته چې واده وکړې د کورنۍ د خوانه به یو کپ ډوډۍ در ورسېږي. نه، یوه کپ ډوډۍ خبره نه ده، که هغې ته د ژوند کې څه مشکل پېښ شي، دغه امنیت وضعیت خرابه دی، د هغې کورنۍ سړی نه یي. څومره کونډې لرو؟ که دغه کونډې باسواده وي، که دغه کونډو سبق ویلی وی، په ښه ښو ادارو کې په ښځې کې درس ویلی وی، خپل بچی رسولی شو. خو همدغه ذهنیت دی چې نه، چې واده د وکړه د کور د خوانه یو کپ ډوډۍ درسېږي کینه، او همغه دی چې کورنۍ باندې څه مشکل راشي بیا کونډه بې سرنوشته پاتې. نو دا مشکلات خو زما تر مخې مو او ښه ډېر دي، تر اوسه هم دي، تر اوسه پورې هم ګالم، خو بیا هم مخکې ځم.
دغه ستونزې ډېری په پاکستان کې تاسو ورسره مخ شوي که نه؟ دغلته په کابل کې هم دا ستونزې مو ډېرې لیدلې.
الله د پاکستان کې تر رښتیا وایې د امنیت د لحاظه ښه و، داسې ستونزه نه وه. دلته دا خبرې ډېرې دي چې انجلۍ نشي کړی، هلته تحصیل ته ډېر هغه ورکوي، اهمیت ورکوي، ښځې او نران ټول په یو ځای کې درس ویلی شي. خو دا مشکلات ما دلته ډېر تجربه کړه، او همغومره نور هم د چا خبره کلکه کړم چې باید زه درس وایم، زه باید مخکې لاړه شم.
تاسو دې بریالۍ وای. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې راسره ونډه واخلئ. د اړیکو شمېرې دي 0995 شل 15 30 او 0800 825 55. راځئ په دې باندې وغږیږو چې څنګه ځوان نجونې کولی شي چې د خپلو ټولګیو لوړې نمرې واخلي، یا هم اول نمره شي، یا زده کړې ډېرې وکړي. تاسو د دې کار لپاره څومره ستونزې وګاللې، څومره وکولای شوئ چې نورو نجونو ته په یوه الګو، په یوه بېلګه بدله شي؟
زه دلته دوه خبرو ته اشاره کوم. یو دا چې د کورنۍ حمایه ډېر مهم ده، خصوصا د انجلۍ په ژوند کې. هلکان خو بیا هم په خپل سر دي او کړی شي، خو انجلکیانې ډېرې ضرورت لري د کورنۍ حمایت ته. اول کې دغه منفي ذهنیت د ما سره مو، لکه د کورنۍ د خوانه ماته راکړل شوی چې زه د افغانستان درس درته په درد نه خوړه کېږي، چېرته خارج ته به لاړه شي یا به واده وکړي، خلاصه به شي خبره، هلته به درس وایي. نو ځکه زه کیسه کې نه وم، دومره په کلکه درس نه ویل. خو که دغه ذهنیت د کورنۍ د خوانه په مثبته توګه د دوی په ذهن کې واچول شي چې نه، ته هم د دې لک قدر ته ماته ارزښت لري، ته هم ژوند لري، ته هم باید درس وای، نو دا تشویق ډیر تاثیر لري په انسان په ژوند باندې. او دویم دا چې خپله چې انسان هدف ونه لري، خپله ځان ته یو څه ونه ټاکي چې زه باید څلور کاله پسته، 5 کاله پسته چی شی واوسم، هیڅ هر څومره که څوک د شاخونه ټیله کې ته نه مخکې نه ځي. خو چې که ځان ته یو ځای وټاکي چې زه باید څلور کاله پسته دغه سی وکم یا دغه مقام ته ورسېږم، ته باور وکړه چې ته رسېږي. یو خدایي ذهنیت دی چې تا هغې ته یو څه ور وسپاري چې زه غواړم څلور کاله پسته باید د وزیرې په توګه اوسم، د یو ښه معلمې په توګه اوسم، زه باید اول نمره اوسم. ته هغه کړی شي، ته هغې ته رسېږي، تا ته لیارې خپله راوځي چې ته باید دغه کارونه وکړي. نو خپله عزم او اراده ډېره مهمه ده، او د کورنۍ تشویق چې نن سبا زموږ متاسفانه زموږ ټولنه اصلا د انجلکیانو سره نه ده ولاړه، اصلا کومک ورسره نه کوي. که څوک لایقه دي، څوک استعداد لري، څوک یې غواړي چې درس وي، هغه هم په یو نحو سرکوبه کوي، په یو نحو هغې ته دا غور کول کېږي چې هېڅ ضرور نه دی. ضرور ولې نه دی؟ ټول عمر مور او پلار درته ژوندي نه وي، ټول عمر د ورور تا ساتلی نه شي. ته هر انسان څنګه چې آزاده پیدا شوی، باید همسې آزاده ژوند وکړي، په خپلو خپو ودرېږي، تر کومه پورې به احتیاج خپل نورو ورونو یا خویندو یا مور او پلار.
بله، تاسو وویل چې کورنۍ نظر موبیل و، ستاسو نه ملاتړ هم نه دی کړی، خو تاسو بیا هم په پوهنتون کې اول نمره یاستئ. که راته ووایئ په افغانستان کې ډېری نجونې شاید د دغه ستونزې سره مخ وي، تاسو څنګه وکولی شوئ د دغو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ او حداقل دغه منفي نظر د نور په مثبت بدل کړي؟
بیا هم که زه دا خبره وکړم چې مینه، د زړه مینه ډیره مهمه ده، د خپل یو خپل هدف سره، خپل کار سره، خپل یعنی یو څه چې زړه کې وغواړي چې زه باید دا کار وکړم، او هغه سره ته لیوالتیا ولري دا نه چې یو ورځ وای چې زبې د سیو کم خو چې لک فشار در باندې راغې پری دی چې نه کګي یا بعض خلک چې نه میشه نه کګي کته و غواړي ټول خبره بیا راځي پتا باندې کته و غواړي و زما کورنۍ د ما سره اصلا نه و او هغه رسنۍ د لحاظه هیڅ نه غوښته چې په رسنۍ کې زه کار وکم زه خپل په ژورنالیست یم او په تلویزیون کې کار کوم نه اصلا نه غوښته چې په تلویزیون کې کار وکم خو ما دا قناعت ورکړ چې زه په دومره لوړو نمرو باندې دا درس ما وویل خو اتمن باید دې نه استفاده وکم نو ته باید ور ورسوم
یو اړیکه به راوخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو ښاغلی پښتون له فاریابه مهرباني وکړئ
بلې پر استخور سلامونه تاسو ته وړاندې کوم
علیکم سلام
علیکم سلام خیر اخلی مثال دا هغه کس چې تعلیم لري هغه ژوندی لکه مثال یې د ژوندي دی او هغه کس چې تعلیم نه لري مثال یې د مړه دی یو ښځه که تعلیم ولري که پیلغه وي که کورودان وي که واده وي که کونډ وي دا به نه د مور د وږو باري نه به د پلار او نه پاینده خپل د خاوند د وږو باري صورت افغانستان کې مسالاري او خرافات رواجات حاکم دي چې ښځه خپل حق او حقوق او خپل اصلي تعلیم ته نه پرېږدي نظر به تېرېږم تاسو د مېلمنې څو پوښتنه داده نورې ښځې څنګه کولی شي چې ستاسو د مبارزې څخه پند اخلي داسې مبارزه وکړي تر څو چې خپلې کورنۍ ته او خپل پلار او خپل مور یا خپل خاوند ته قناعت ورکړي او بله پوښتنه مې دا ده ستاسو چې ستاسې په کورنۍ کې هغه ډېره مرسته کړې ده هغه چا در سره کړې ده یعنې پلار یا مور یا ورور یا خاوند
کور ودان ښاغلی اخونزاده هم تلیفون پر لیکه لرو مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب
سلام علیکم فرشته جان زه خپل سلامونه تاسو او صاحب محترم مېلمنې ته وړاندې کوم او زه ستاسو
اخونزاده
سلام علیکم راوښ کوم
مهرباني
یو نظر لرم په اخره کې یو سوال هم لرم دا غزل چې په افغانستان کې دغه د ښځو د تعلیم مسله اعتراف کې خو ډېره خلک د دې سره اساسات لري او په شارو کې داسې تعلیم شته او داسې تعلیم نجونې وایي او وخت دوی داسې وایي وخت دوی واده وکړي دا ګټه د درس څخه معنی کېږي په څلي کې که یو کار پیدا کړي نه نوي نور بلته په کور کې کښېني او بله مشکل دلته دی چې دوی که کار دوی ته په اطراف کې پیدا شي دوی اطراف ته نه ځي کار یا معلمي پیدا شي یا قابله یې یا بل دغه یې بیا اطراف ته دوی په دا کابل کې غواړي چې د کور په مخ کې دوی ته کار پیدا شي او د کور په مخ کې مو دوی ته کار نه پیدا کېږي ستاسو د مېلمنې څخه زما سوال دغه دی چې اکثر وخت په دغه شعباتو کې په دغه دفترونو کې دا ښځو سره چې د کار څه چې ګرځي کار نه پیدا کېږي او اکثر وخت د دوی څخه دغه غیر اخلاقي خواهشات کېږي یا واسطه د دوی څخه غواړي آیا دی د دغه کار سره مخامخ شوی ده او که نه ده دغه سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني
کور ودان ښاغلي پښتون پوښتنه وکړه چې څنګه مو وکولی شئ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي او نورې مېرمنې څنګه کولی شي که چیرې د داسې ستونزې سره یعنې نورې نجونې مخ کېږي څنګه کورنۍ ته قناعت ورکړي او تاسې د تشویق په برخه کې په کورنۍ کې څوک در سره و
په سر کې ډېره مننه د ښاغلي پښتون دا موضوع اسانه نه ده چې یو کورنۍ ته قناعت ورکړي او هغه منفي ذهنیت چې لري هغه ته نه لري کړي خو داسې نور الګو باید واوسي چې هغې ته ور وښایي چې ګوره هغه یې که وکړه یا هغه مخکې لاړه زه یم کړی شم بل دا چې ما تقریبا دوه کاله زه چې کله مکتب نه فارغه شوم دوه کاله په کور ناسته وم او ډېر ما طبیعت لکه حتی مریضه شوم د دې په خاطر چې زه باید سبق وایم خو ما ته اجازه نه وه او اجازه څه وه داسې نه ده چې زما کورنۍ یې تحصیل کردنی ټول ډاکټر او انجینران دي خو خبره دا وه چې شرایط خنه دي د باندې ځای خنه دي نو ما دا اطمینان اول پلار ته ورکړه چې زه ته دسه فکر وکړه چې ته دوه زامن لري دریم زوی د زیب او یو خزه کو غواړي کنه څنګه چې مخکې هغه یو موضوع ته اشاره وکړه هغه پاړم خبرې کوم ځان وساتي که هر رقم شرایطی هغه کړای شي خو د هغې تر څنګ د دغه سې د پښتون ورور غوندې یا د نور چې د تحصیل د طرفدار دي د دغه سې خلکو ملاتړ ته ضرورت شته دغه سې ورونه چې راپاتسي خپل خویندو سره کومک وکړي هغې نه لکه ځان ډاډه کړي چې دغه چې د مکتب ته ځي په دې لارې کې ورته څه مشکل نشته دغه چې د دفتر ته ځي دې ته څه مشکل نشته په دفتر کې هغې نه پس ته خپل هم ډاډه اوسي او هغه خور یا مور یا ښځه یا لورې چې کار کوي هغې هم زړه ټولي چې ما سره زما پلار زما ورور سره ولیار دی ما باندې هیڅ مشکل هم نه راځي
یعنی اعتماد
اعتماد ډېر وشي په څنګه چې په هلکانو کږي باید په نجلۍ وشي او چې ملاتړ واوسي چې زما تر شا زما ورور ولیار دی زما پلار ولیار دی زه داسې ډېره نه څه غلط خبره مخې ته راشي که غلط کار به مخې ته راشي ډاډه په ورځم او خپله دفاع کړی شم ځکه زما تر شا زما ورور او زما پلار ولیار دی او پات شو د تشویق خبره زه په کور کې اول کې د مور د خوانه مشر ورور د خوانه چې زما ډېر کلک ملګری دی زما ورور هر مشکل هره خبره چې راباندې راشي اول یې ورور ته یا ماغره ته یو لیار وښي ګورئ کورنۍ څومره مهمه ده د نجلۍ په ژوند کې کنه په ما چې څه خبره راشي د باندې زه راشم زه ډاډه ورور ته کړی شم که زه وېرېږم د ورور نه چې ما باندې به اوس یعنی والټه کول به یا به کنځلي غصه به یا به م په کور کېني نو زه هغه خبره ورسره مشکل ورسره نشم شریک کولی دغه خبره ده چې به مشکل شریک نه کې ته خپله پکې غرق کړي
بلې خو ځینې کسان ځینې نجونې بیا داسې کچېرې د کوره بهر له کومې ستونزې سره مخ کېږي هغه کور کې نارینه غړو ته دا ستونزه نشي شریکولی
هغه ولې ځکه چې هغوی سره هغه د کورنۍ ملاتړ نشته هغه د خپل ورور نه یېرېږي هغه د خپل پلار نه یېرېږي که هغه ورور یا پلار ورته دغه زمینه مساعده کړي چې هغه ډاډه خپل مشکل ورسره شریک کړي او ته نیونه یېرېږي نو زه فکر نه کوم چې نجلکیانو ته به څه مشکل وي او پات شو بل ورور پوښتنه وکړه چې ځورونه یا تا ته هم داسې څه هغه شوی نه زه بیا هم په ښځو راځم دلته که یوه ښځه عزم او اراده ولري هیڅوک هم نشي کولی چې داسې څه یعنی وخت ورنه کړي هغې کس ته یا هغې نهاد ته ځکه چې کار کوي د چا هغه پلار یې هم نشي کولی چې یوه غلطه خبره ورته وکړي او پات شو د کار نه پیدا کېدل و دغه مشکلات شته خو قدر او څوک چې رښتیا هم لیاقت لري هغه ځای نیسي هغه خپل وظیفه مورته پیدا کوي د ارګ مسله هغې ته یوه لنډه اشاره کومه هغه یو سیاسي بوت دی که هر څوک یې دا خبره کوي تر اوسه پورې ولې دا ونه شو ګوره زه هغه ښځې صحیح چې دغه خبره یاده کړه د ارګ کې د ورور ویل چې بې شرمي پارک کې روانه ده زه پارک کې کار نه کوم خو دغلته ماته سوال خلق شوی او زه غواړم دا ټولې ټولنې ته وایم دغه میرمنې چې هر څوک دی او راپاتسي کله چې د هغې نهاد هغې دفتر نه ووځي بیا یې چې په دې دفتر کې ماته دغسې غوښتنې رانه شوې که ته دوه کاله مخکې راپاڅېدلې وې یو کال مخکې راپاڅېدلې وې دا خبره ده کړې وه زه د یو ښځې په توګه زه د تا سره ودرېدم ما ستا غږ جیګه او ما تا دپاره عدالت غوښته خو ته چې کله د دفتر نه ووځي استعفا ورکړي یا وشړل شي بیا هغې نه پس ته راپاڅې چې دلته جنسي خواهشات دي د نورو ښځو دپاره لاره ولې بندوي نن چې زه وغواړم چې ارګ کې کار وکړم زه وغواړم دولت کې کار وکړم اول زما پلار راته چې په دولت کې بې شرمي روانه ده پارک کې خو هغسې خبرې روانې دي ته ولې
یعنې د ښځو پر ژوند داسې خبرې
دا منفي اغېزه لري دا ښځې نه دي د سیاست په خاطر د څه شي وعدې چې ورته شوي دا هره موضوع چې ده د نورو د ښځو ژوند نه خرابوي د نورو د ښځو کاري وضعیت نه تنګوي دا یو ډیره غټه صدمه ده او باید ټولنه په دې پوه شي زه نه د ارګ ګټه کومه او نه هغه ښځې صحیح ده خو صرف دومره درته یم چې هره خبره وه که څه قصته د سړو د خوانه وه مخامخ میدان ته راوځه یاره کم جنګ چې وای کوي ښځې د سیاسي ابزارو غوندې مه استعمالوي د ښځو ژوند مه تریخوئ نوې ښځې راوتلې دي کار ته خپل د ژوند
تا د پخپو درې دوه تا سبق ته تاسو یو څو خزیرا پاتې په دغه طریقې د ټولو ژوند خراب کی. نن چې هر خزو غواړي د باندې کارو کی ورته چې خو د دفترو کې خوده غس خبرې روانې دي چې پارک کې روانې نو دا واړه دفترونه خلې پرې ده. دا چې دې چې دا صرف بدنامي دي او د خزو ژوند ته چې د اتلس کالې زحمت او اتلس کالې دومره ستونزې وګاللې دي غزي ته ځان رسول تاسو په اخره کې مخ خرابوي.
سیرځي د هیل پنوم د دغه بنسټ په اړه هم لکه خبرې وکړي تاسو حال تا غړی توب لري کار کوي کچیر معلومات راکړي څنګه کار و
دا یو اورګنایزیشن د یو ان د خوانه لکه د تحصیل په برخه کې د ځوانانو سره مرسته کوي. د دې مشریز ما خور په ودلری خو زه هم د غلطه د غړی پیس کار کوم او د متعلمین خصوصا د مکتب نه چې کله دولسم نه فارغ شي یا دولسم کی منګه یو ډله جوړو قطر ته لګي نیدرلند ته لګي تایوان او تایلند ته لګي د ځوانانو ونده د ځوانانو رهبری پټولنه کې وخی او دوی تشویق کوي چې د آینده کې چی شي باید ووسی.
راځي یو بل اړیکه به هم راوخلو وګورو چې څوک دی لکوم زی څخه مهرباني وکړي.
غنوال خوشال خان مې اړیکه نیولې ده تاسو له مې نه دغه پښتنه د څنګه سي په افغانستان کې دی چې تاسو ته هغه مساعده نو هغه په دې خاطر باندې چې د لیکانو د جنکانو پانتنونه هم سره ګډ دي او کله چې د زمستاني کورسونه وايي هم سره ګډ دي نو هغه څار کورنۍ تمغه وديني نو فکر نه کوم چې د خپل کور سو کار ته وليږي. او بل پښتنه مې هم دا ولا چې بعضي داسې جنکۍ داسې ښځې هم بازار او کورس او درس او پوهنتون ته راوځي چې خپل سیاسر جن شرمېږي چې دوی ته وګوري دوی په دغسې یو سټایل کې راوځي نو طبیعي دغه پوهنتونونه او
بله ډیرو بخې تاسو فکر کوئ چې کله دنجونو او هلکانو ټولګي سره یو وی دالو یا ستونزه د دنجونو د تعلیم پر وړاندې
وو خو دغه رقم معلمانو رقم مسازان پکې دي چې سړی ورته وګوري د دې سړي خندا ورته راځي نو او ته څوک بیا خپل کور څوک نه لګي او دا چې دنجونو د سیاسي هم کورسو مکتبو فهمتنو سره وځي خپل سیاسي مخجنې پټې دغه تشتایل کې د سره وتلې د نو کدي دغه شی درو چې دغه سره بیل سی په افغانستان کې به ډیر خلک ځوان تعلیم مخالفت ونه کوي
کور ودانی و بل اړیکه هم لرو روا به خلو مهرباني وکي څوک له کوم ځای څخه
باوجود د باډه سوالات بل مقام دول بل څه خورجان تا ته واسطه ملمنیت سلامونه وای ماسته ملمنیت ته پښتنه چې آتا د نیوز د کریم کړي کوم دې کړي بل هم دا پښتنه ده چې تا و شو ته نور څه خدمت کړي.
کور ودان فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو دا مو راوخلو وروسته به بیا ځوابونه تراشو مهرباني وکي څوک له کوم ځای څخه
مانو احمد يم د غزي ولایت اړیکه نیولې دا د استاد سره مهرباني ته سلامونه او استاد سره دې سلامونه
علیکم سلام
په سلامه مهرباني پښتنه دا لرمه چې د کوم ولایت او ذکر ته کومه هدا کړی دي او ودان کړی دی کنه
دا اوریدون کې چې له خوشحال خان اړیکه نیولې و چې که په هنتونونو کې د نجونو هلکانو سره بیل شي نو تحصیلي زمينه به خبره برابر شي ستاسو په نظر هر څومره چې لارې بیلېږي آیا زمينه برابرېږي کنه ستونزې رامنځته کیږي؟
ورور ډېره ښه پوښتنه وکړه کده روان شناسی لحاظ دیتا یعنی فکر وکړي او ځواب ورکړي ګوري کچرته بیالي صحیح ده سبا دا څلور کاله پنتون خو به بیل وای ته سبا وظیفه اخلي یو نهاد کې یو ځی کې یا اجتماع کې د یو رهبری په توګه سل کس سړی ته ناستې ته هلته لیکچر ورکې ته هلته خبرې کې نو چې تا هغه محیط سره برابر نه یا کله عادت نه یې کله دلیدلې نه په تا تاثیر نه لري. ما خپل اول ځل چې کله سیمینار ورکو نو دومره سټرس ملرو ده دومره فشار لاندې ومه چې ما اصلا مخکې د دې چې سیمینار ورکم مال نه شم ورکوله نه یې ورکوم دا سیمینار خو هغه اول ځل یې ما ته د صنفیان مالکانه مونږه کې نه وي هغه ما ته نن داسې شو چې زه نن د سلو سړو ترمنځ خبرې کړی شم ولې ځکه ما ولید زه ته چې ما ته اوس عادي شو دا خبره ده ګوره یو خبره په ټولنه کې په خپل وجود باندې په کورنۍ کې ورونو خویندو په یو بل باور وکړي غټ مشکل چې موږ په کورنۍ کې دا باور دی نه اعتمادي ده کنه د باندې ورور مو ویل چې په دې سټایل کې بعضی انجلکیانې راوځي چې خپل ښځې ته شرمګي وو داسې مشکلات لرو شته داسې خبرې خو ما په هغې جامعې کې مو ګوره کنه صحیح ده هغه به هغه ظاهر نه هغه مغه سي خو زما باطن د هغې ظاهر سره مو مقایسه کړه
زما هدف ته وګوره چې زه درس پسې راوتلیم. زه غواړم ځان چېرته ورسوم، زه خپل د پلار لاس ونیسم، زه مې یو زوی شمه. خو ته که یو انجلۍ په آرایش کې ګوري یا په پتلون کې ګوري یا په هغې سره وسې ګوري، ما هغه سې مه حسابوه. هر څوک فرق لري. ګوره پنځو ګوتې په یو لاس کې سره برابرې نه دي، په کور کې ټولې خویندې ورونه سره برابر نه دي، هر څوک فرق لري. یوه دا خبره. او دا چې ګډ هر څومره چې ګډي سترګې مړې شي په لیدو، په که سره د کاري موضوع یي که درسي، تا ته عادي شي. او یوه ورور مه پوښتنه وکړه چې دیني زده کړې و، شکر الحمدلله په مسلمانه ټولنه کې یو بیا مسلمانان یو، نو دا د درس تر څنګ هر ځای کې چې درس یې دیني مضمونونه او دیني درسونه شته. هیڅ پنتون، هیڅ نهاد، هیڅ مکتب داسې نه دی چې د غرب نه راغلی یا هلته اسلام نه. او د دې تر څنګ موږ خپله د کاري برکت الله په مدرسه کې مه درس ویلی دی، بیا ورسره خپله قاري لرو کور ته تر ننه پورې. زما کشره خور پاتې ده چې هغه هم قرآن شریف ختم کړي، نو موږ درسونه ویلي دي. په پېښور کې موږ خپل قاري لرو ده، نو د دیني لحاظ هم شکر مسلمانان یو. دا خبره هم نشته. بل ورور ما پوښتنه وکړه چې
احمد له غزنی څخه،
د غزنی څخه چې وادم کړی دی،
بلې د کوم ولایت یې او زده کړې مو تر کومه کچې کړې دي؟
سونیا شینواری ما د ننګرهار نه، او زده کړې ما ژورنالیست یم، فارغ د یعنی لیسانس یم په ژورنالیزم بخش کې، او کوشش مدار روان دی چې ماستری د خیره سره وکم. او وعده منه تر اوسه نه ده کړې.
وروسته یې لنډ پیغام خلکو ته لري، په تیره ځوانو میرمن ته څنګه کوی شي چې خپل زده کړو ته ورسیږي، لوړو نمرې ولري او ژوند ښه مخته یوسي.
په سر کې درته اول ښځو ته یم، هرې نجلۍ ته چې مشکلات او ستونزې شته، تر څو چې ستونزې ونه ګالي اغېزې ته رسېږي نه، او که په مفته ورسېږي هغه وظیفه، هغه مزد، هغه نوم، هغه شخصیت چې تا ته درکول کېږي هغې کې هغومره خوند نه وي لکه څومره چې تا په سختۍ لاسته راوړی. او دویم د خپلو ورونو نه دا په کلکه سره خواهش لرم، غوښتنه مه دا ده چې راشي د خپلو خویندو سره ودرېږي، هغې ته داسې دیوار شي چې در باندې تکیه وکړي، هغې ته داسې غږ شي چې خپل آواز درته تر ستاسو تر غوږو در ورسولی شي. د انجلۍ ایرول او دا غیرت نه دی، دا په